پښپې نه بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 6 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 211 وتر پوخخ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلی کې د جمهوری نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي، د سفارت یو کارکونکي هغه محل چې دی په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي، خو د ده په وینا بریالی نه شو.
زما د عدم موجودیت څخه په استفاده سره د سفارت یو کارمن قادر شاه فنون د هند د بهرنیو چارو وزارت ته ځان د طالبانو لخوا د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د سرپرست په صفت معرفي کړی و. نوموړی کس چې سفارت ته د بیا داخلېدو هڅه وکړه د همکارانو لخوا ورته اجازه ورنکړل شوه.
مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پرزیدلي جمهوري نظام په ولکه کې دي، خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. په نورستان ولایت کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوې چې تمه ده له پیلېدو سره به د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان د کلیو د پراختیا ریاست ویلې دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلې دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیرو نن وویل چې د یکشنبه ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د می په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی، خو د پوره بریا لپاره لازمې رای نه دي پوره کړي او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رای ګټلی. اردوغان او قلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 6 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې او ویلي دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپل غونډه کې په دې ټلواله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل، هغه وخت را رسېدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالات پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیځ متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي، خو کیف وایي چې د ده خو اوبخي خو ولسمشر زلنسکي وایي چې د ده د هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د رواني لانجې په اړه جزئیات درکړو. په نورستان ولایت کې ملګری ملتونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د رغونې پروژې پیلوي.
دا انده ټول عمر دي فار باندې استفاده کیږي کی مزکه ورسره باندې کی او خلکو ته د کار زمينه هم برابر کیږي وته مې ورځ وکول کیږي نه کار د مشر پر متاس پر نه فده وطن سره باندې کی
د هیواد په شمال کې پر کاروندو د ملخانو د بریټ ویرا
دا سش کال مرد تبایی سر مخامخی چه کشت ملخ و خوده مال متبا ده واشن نست بارانون نست را بانی وچکالی ده و زاریان پاتوی چه مرد کم خواه تمخونیست
پناریوالو مسائلو که ده ترکیه ده انتخابات و روسته و نتایجو تا کتنه کهو او پیوبل راپور که مو ده کورنه ناریوالی ورازی تا کتنه کده
تیشرت می جوړی کړی دي شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي
دا د کرکټ د هغه مینوال غږ دی چې وای د ملي لوبډلې په یو ار روانه لوبه کې به داسې کمیسونه چاپ کړي چې په هغه باندې کل شوی وي چې انجونو ته خونځي پرانیزي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې د 25 دقیقې او نیس بحث هم لرو او ردو ته را سره وسی
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ هغه اداوي هم په کلک راډوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازو تسپارل شوې ده په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې چې نن یې ازادي رادیو تراولېګه بل دې چې د چانوم ذکر کړي وایي هغه کس چې ادا کوي د سفارت لپاره نوې شارج دفتر تکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپلونو او ترخوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورن دی په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې واوري
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دفتر د ټاکلو په اړه د زده نقیز څرګندون وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده لري دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ترالي ګلی په کلیکل شوی دوی د هغه شخص ادعاوی په کلک کړه دوی چې وایي د طالبانو په امر په نوي ډیلی کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده په اعلامیه کې زیاته شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته وامر کوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي که څه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین نن سهار ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارز دافیر ټاکل شوی خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چانوم ذکر کړی لیکلی هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارز دافیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو بخپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي ازادي رادیو له قادر شاه سره هم اړیکونی وخو هغه لپاره پسې اړیکو ورسته هم اړیکه جواب نه کړه قادر شاه د جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پات شوې ده په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي رادیو ته راغلي چې په یو کې له دندې د قادر شاه د منفقه خبره هم شوه دا مکتوب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی پلاسلیک د یو زر سلور سوه دویم کال د غوی پاتر لسم نیټه صادر شوه او په کې قادر شاه لغیر رسمي او مرموز کسان سره پاړي کونی ولو د اداري او رسمي کارونو او اصول په سرغړاونه توران شوه او تری غختل شوه چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15 لاسلیک کړي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک پکې لیدل کیږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې دا مکتوب هم د غوی په 15 نیټه لیکل شوی او پکې لخواغلی مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې رانه کړ د هندستان حکومت په رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې خو د پاکستان ایران روسي ترکیه د مرکزی اسیا یو شمیر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګری ته خپل استازي لیږلي دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي چې ملخانو یې په کښتونو حمله کړې دي. د بزګران د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو نه غواړي چې د ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم یو اونۍ مخکې د هیواد په اتو شمالي ولایتونو کې پر کروندو د مراکشي ملخانو د برید په اړه خبرداری ورکړی و. د موضوع جزئیات همایون هیواد اوروي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د طبایي سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده. اوس اریان پاتې چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه یې په خپلو کروندو کې ملخان نه دي لیدلي، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي، حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه یې په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له هیواده وتلو ته اړ شوي دي وایي چې د جمهوري نظام رنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریالې سنا کاکړ ته ویلي دي چې له هم د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه ویني.
فامیل ما هر کدامشان د یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادله وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې د ښې هېواد ته تللی وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. داخلي عدلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو 2 میاشتې وروسته یو اروپایي هیواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره په بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلي کوي. عدلې یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یک از او فامیلا ما هستیم که هر کدام مادر
مونگ لحق و کورانه سخیو چه هر یو مو دیناره پی و گوخه که دی نامالومی راتلون که سرددی انتظار باسو چه نن یا سباب دی افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عدله په دې اړه اندېښنه لري چې دا او ورور به یې له زده کړو وروسته چیرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی، کولمنی وای سره لدې چې تر تلس کلنی کم عمره مشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له میرمنې او ماشومانو سره د دشتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هیواد ته ولیږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت ماندن.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ لخوا افغانستان څخه بهر ولیږل شوه، او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو نه بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لیږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا.
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. نامنی او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خو ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
را سره اوسې قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیه د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیه د پرونیو انتخاباتو هیڅ نوماند 50.1% رای پوره نه کړې او دغه ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. د ترکیه د انتخاباتو کمیسیون د دې اعلان ترڅنګ نن وویل چې د دوهم پړاو انتخابات به دوه اونۍ وروسته د مې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. اسد الله لودین او د موضوع تفصیل.
د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپخین په شاوخوا درنیمو بجو اعلان وکړ چې هیڅ یو نومان 50.1% نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینر خبریالانو ته ویل شاوخوا 15 رای لا هم نه دي شمیرل شوی، خو په خبره یې هغه برخلیک ټاکونکي نه دي. دغه کمیسیون د اعلان لمخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15 او سیالی کمال کلچدار اوغلو 4.9% رای خپل کړی دي. ولسمشر زو ټاکنو ته دوه نور نماندان سنان اوغان او محرم انجا هم ولاړ و چې اوغان څه باندې 15 او انجا نږدې 1% رای خپل کړی دي. اوس به دویم پړاو سیالی د دوه اصلي نماندانو رجب طیب اردوغان او کمال کلچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د ترکیې ولسمشر او صدر اعظم په توګه کار کړی، خو سیالی کمال کلچدار اوغلو د شپږو سیاسي مخالفو ګوندونو د یو ائتلاف مشر دی. دغه ټاکنو کې د ترکیې د څه باندې 4.5 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې نږدې 9.5% خلکو ګډون کړی دی. په ترکیه کې د یکشنبې په ورځ ولسمشریزي او پارلماني ټاکنې ترسره شوې. د پارلماني ټاکنو پایلې هم ښیي چې د رجب طیب اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. رویټرز اژانس لیکلی چې د اردوغان پلوی نوماندانو د پارلمان د 600 له ډلې 321 ګټلې دي. دواړو مخکښو کاندیدانو نن پلویانو ته خبرې هم کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي دای له خپل سیال شاوخوا 2.8 میلیونه رای مخکې دی او بریا ته نږدې دی. سیال کمال کلچدار اوغلو هم خپل پلویانو ته وینا کړې او ویلي دي د دویم پړاو ټاکنو هرکلی کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په نورستان ولایت کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 200 پروژو چارې پیل شوې دي. په دې پروژو کې سربندونه، ویالې، سړکونه، استنادي دیوالونه هم شامل دي. په دې پروژو کې زرګونه کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې او په بشپړېدو سره به لږونه زره کسان ګټه ترې واخلي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د نورستان سرپرست والی شیخ شیر احمد حقانی د پروژو د پرانیستی په مراسمو کې وویل، نوې پروژې د نورستان په مرکز پارون، واما، دواب، نورګرام او برګمټال ولسوالیو کې د قومي شوراګانو په همغږۍ پلې کیږي. سرپرست والی له نورو مؤسساتو او خیریه ټولنو غوښتل چې نورستان ته ورشي او هلته د یاد ولایت آبادی او د بیوسو کورنۍ ولستنی کې خپل ونډه واخلي.
دا اند ټول عمر د فارو باندې استفاده کیږي چې موږ کوم سره باندې کی او خلکو د ادکار زمينه هم برابر کیږي. وته یو غزو کول کیږي هم د خلکو کار یو شی لاس ته ورزي او په مقابل د کار کې ورزي نه کار د مشه لپاره موږ تاسو پر نه فده وطن سره باندې کی بیا تر مختره کو چې دی ولایت زیات توجه کوي موږ شرو سره همکار یو که مشکل کوم ځای کې راځي د حل لپاره موږ شرو سره همکار کو د امنیت لپاره شرو همکار کو تر څو پولیس چې دوی کار هم مخه تلار سي او د خلکو هم کار وسی.
په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله موحد وایي، یادې 200 پروژې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د دفتر یا یونپس په مالی مرسته پلی کیږي چې 15 میلیون امریکایي ډالر ورته ځانګړي شوی او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. د هغه په وینا چې په پروژو کې سرکونه، ویلي، سربندونه، بولډر والونه او استنادي دیوالونه شامل دي او هڅه کوي چې پاتو ولسوالیو کې هم د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري دغه ډول پروژې پلی کړي. د نورستان ځای اوسیدونکو د یادو پروژو په پیل کې دوه ورته د کار په پیدا کېدو خوختي. شپېته کلن شیر زمان او 15 کلن بیان الله مټي را بډوهلې او بیلچې په لاسونو کې نیولې. خپل کلی پشکیتا د غزیدلې ویلې په صفایي او ترمیم بوختي وایي،
د نورستان خلک من ډیر غلوان یو باید کومک وشي، خو ډیر خوشاله شو نور هم راشي خو غلوان یو
ډیر خوشاله شو چې دا کار پیل شو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې غلری پروت غرنی ولایت دی چې پخوا د چارواکو د نه پاملرنې، د جګړو او نامنی علامل یې ډیرې سیمې د آبادی او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي. همدا وجه ده چې ډیرې اوسیدونکي د بیروزګاری د شتون ترڅنګ د ژوند له لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساول 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو حسو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه په پام کې دي چې شاته به پرې لیکل شوی وي چې د نجونو خوندې پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غوښی. د روادارۍ سازمان او افغان خزینه فعالانو د ښاغلی صدیقی د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي له هر ممکنه لارې چې وي په دې برخه کې باید کاروشي.
پنړېوالو باندې موږ باید غوګو، په خپل افغانانو باندې هم ډېر غوګو کې د انجونو خنځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړې مینوال رحیم صدیقی دی وایي، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د انجونو خنځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید پنړېوالو په بیا بیا غوګو شي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د ان شاء الله را روان مېش کې ټیشټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويند د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږو کو په خپل افغانانو باندې خوم ډیر غږو کې
پنځه بشټ کلان رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډالې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبته ورځي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لامدی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډالي او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنۍ دوه وروسته د انجونو منځني خوندي وتړل او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتاګه هم منع کړې. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د غلی صدیقی د دې اقدام هر کله کوي. اغلی اکبر ازادي رو دته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د ښوونځي او د پرانستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده. ورزشکاران، هنرمندان، خلک په هر سطح کې وي ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې د دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي. نو زما په اند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی، خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی.
دیخز و دیاقون و ملاتر آمنه مایر هم داشان حسی معصری گرنی وی لاری ممکنه لاری چی پدی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی. آغل مایر آزادی رو روته وویل
دا هڅه ډېری هی دی او په یو ډول نه یو ډول دی نړیوالو پام دی برخه تر ګرځوي چې په هر برخه کې خلک په دې باور دي چې د افغانستان خځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته د حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقي وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شان نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
تاسو لا پیغامونو
زما د افغانستان اسلامي مرسخه دا څنګه ده چې د غټ رارو په هر نور باندې مطلق باندې زول کوي د خار په ماسک او په غټ چادو کې او دا څه ده په ټول افغانستان کې زګدا شي د انسانانو په مخ باندې په روښه باندې ډېر او دا غیزه لري او په نور ملکونو کې په دې باندې شکوم ده مطلق باندې د اکثر په افغانستان کې مسجد موږ دا مشکل لري.
زن جبلا محمدی در روزگان ولایت گزارد و لسوالی و سیدون که خوز پیلحال در ایران نه تاثر در سطح پردم پا پاکستان که چه کم داغر او تا تریخوال روانی در بلکل بس در افغانستان پا افغانستان که لاس وحن کول در هم در سور پر در حال و پر دی رازی پا پشتو که یو مطل در وچه چه کری آغا بری بی په افغانستان به بربادی باندې پسیول نو وس بربادی دی تر اغل د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباہ و برباد کی چې هر څوک نو پاکستان چې کله لاس واخېبش کې دا وخت رااله چې دی وس د خپل بش کې اختص تر دې بل به تر چې افغانستان برباده وي څوک چې افغانستان بربادی تل بداسي.
زه عبدالسلام سهاری ګرهار نام ما نه فائدہ امید وزارت نه داخله د تورخم جلال آباد دویم سرک چې کار یې تقریبا 90% شته بشپړ شوی دی. شل پیسو د کار یې پاتې دی. دا جوړ ته ځکه چې دلته خلکو ته ډېر ځای شته مشکلات لري باندې هر وخت او ټکرونه شته اداره مرسته کوي.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مراستولي وو او موږ اوریدونکو ته واورول. له دې سره قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته رسیږي، خو زموږ خبرونه روانه ده. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر پر اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته ورسته له هغه پاملرنه زیاته شو چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د تیرې جمعې په ورځ قندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې بحث کوربه نوریاس نوری دی او دوته رسره اوسې. خدای شپه بعد شپې 9 بجې او 13 دقیقې د پام کړی خبرونو ته. د افغانستان په دروښتو ولایتونو کې نن د ماشومان د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې بل 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومان ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د پداسیال کې د چ په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیخه د یک شنبه په ورځ د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شو. د سګنی کال لومړنۍ پیخه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې و. پولیو په نړۍ کې لمنځه تللې خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلی کې د جمهوری نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي د سفارت یو کارکونکي قادر شاه هغه محل چې دای په سفر تللی وو هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي خو د په وینا بریالی نشو. مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماټیکي استازولۍ له هم د پخواني جمهوری نظام د چارواکو په ولکه کې دي خو ایران، پاکستان، چین، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د استازولۍ طالبانو ته سپارلې دي. په نورستان کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوې دي او تمه ده چې له پیلېدو سره به د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا ریاست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګری ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالۍ خلک ګټه واخلي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیر نن وویل چې د یکشنبه ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات باید د می په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو لننني اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی خو د پوره بریا لپاره لازمي رای نه دی پوره کړی او د اردوغان اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رای ګټلی. اردوغان او کلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 40 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوی طرحه وړاندې کړې او ویلې دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپل غونډه کې په دې ټالواله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبت سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د دیموکراسي په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره وینا ورته کوله وویل هغه وخت را رسیدلې چې په اروپا کې د بے برخلیکی حالت پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیز متحدان له دې هواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي خو کیف وایي چې د دې هواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناتو غړی شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې د بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یوه میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته ترسره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 15 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحث مو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون پخواني استاد نصر الله ستانګزیا او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې ده. دواړه ملمنه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. دواړه ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانګزیا صاحب تاسو ته در شو د قطر صدر اعظم دازل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و. ځکه تیر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرستو. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت ته په یو ډول باندې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون مېلمه ته وړاندې کوم. مسوسن د قطر ډیپلوماټیک اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوې. ان کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په امر زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او لست له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په ډیپلوماټیک لحاظ سره نږدې اړیکې وي. اما کله چې لکه تاسو ته اشاره وکړه په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بګراوند ته نظر، قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ته اشاره وکړه مخکې له دې چې مشخص تاسو سوال ته ځواب وایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بینالمللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي له لحاظه قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوان مطرح کېدای شي.
مننه ستانګزه صاحب د سیاسي چارو شننکه سید زاکر شاه ساده تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې ستانګزه صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولې خو کرا شو دغه سفر ته قطر د سولې هڅې مخته یوړې د طالبانو او د امریکا ترمنځ لکه څنګه چې مخکې ستانګزه صاحب هم اشاره وکړه ډېر مودې رئیس د افغانستان په مسله کې خپل پاتې شوی د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالي شي عربی نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پورې خدا سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودي هغه نه دي پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرمو بلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن ستنګي تاسو پروګرام اوریدونکو ته په ټول کې د قطر رول بدون د کوم شک مګویل شي چې دای حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای په اصطلاح لوی ترین بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي خستل او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت وبا خو هلته دفتر ورته خلاص کړو دا ټول زما په باور دا د امریکای په اشارات او دستور نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نکوم چې د دې په خپل اراده دی دا به خامخا دستورات ورته ورکړ شي او دا شخص چې په اعلان راغله څنګه ستاسو مخ ته اشاره په هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او صدر اعظم دی دا لمړنۍ وار چې د اسلام او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو دې دلی یو ډول رقابتونه څرګند شو چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه ماجل بیرته جاری کړو او دوی به هم لیږلې وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان کدا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شوي نو دا به شرایط د منوله د پاره یاد ده د پاره چې دی هغه ته آماده شي راتنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړی وي.
سنځه صاحب قطر کوچنی هیواد دی کچيري د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي له منځګړي ډېر توقع هم کیږي د نړیوال ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بول یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیسته تر اوسه پوري
وای دوی ته کتاب اشاره وکاول دا څه یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوې کړې هغه دا ده چې رسمن قطر د امریکای د متحده ایالاتو د منافع او حقوق ساتونکو په افغانستان کې دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د ایران قطر د مسؤلیت واخیستې نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکای د منافع او ساتونکو هیواد په افغانستان کې ګرځېد په دې معنی چې کچېرې د یو هیواد منافع او دیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي نو درېمګړی هیواد د منافع او د حافظ په عنوان را داخليږي چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر هم دغه رول لري لبلې خو نه ته هم باید په نظر کې اوساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکای په شمول دوی د خپل پیغام او خپل غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي راغله په دې چې قطر به څه وکړي چې کوونه شي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوه هیلې تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو خرول پکې ولوبو خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډیر موثر هیواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا دغه د حل لپاره هڅه وکړي په عین زمان کې دا هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې نور لوبي کوونکي لکه قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت، په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایا او کې ډېر په خوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنانده دغه ټولو تنازعات او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا د دلکیږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا بلکې څه مشکله وي. اما راوړو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقن وویلې په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبي کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاتو پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنا ان قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافع او غلو استراتیژیو د ساتونکو په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږیږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله ستانګزه صاحب، مننه. هم دغه وروستي برخه ته کرا شو، هم دغه مسلې ته د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړې و، د کندهار کې د رئیس الوزرا او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړې، ویلي چې دوی له قطر نه غوښتي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړې کړي. سعادت صاحب، تاسو ته راځو کرا شو، هم د قطر د صدر اعظم سفر ته دای د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دو پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او قحطاني صاحب د دوی او د مشرطابه ترمن کوم کراچ چې راغلی، یا کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي، بل ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نور ولایات غونت لکه یا دویم مرکز بوي، لکن اصلي مرکزیت د عمل ته. دویم خبر داده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لکن هیڅوک نه بری لیکيږي په هیڅ شان، نه د نړیوال سازمان، نه نور څوک چې واقعي او څوک په نامه د ملا هیبت الله ویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او کنه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د تشي په خاطر دوباره قندهار ته وړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې دې تر منځ رامنځته شوی دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکړي، یعنی په اثبات رسي او کڅنګه. نو زه فکر کوم دا مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سه لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ځي، کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا د غټول هغه مهم کسان راټول کړي دي، پر ځان خپلویان دفتر هم تر ډیره حالت انتقال کړي دي؟
ګورې کده چې یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخته، په دې معنی چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه همدا چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټوله دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یو دا چې تاسو وګورئ چې ملا حیبت الله یاشتون لری یاشتون نلری ده فرامین ده حضور لکندهار نصادریگی ده غیجن ده وزیران و بسطح ده سر محکمه ده غر و بسطح و نور علی مقامات نظامی و ملکی ده غیجن مقرریگی و برطرفیگی. جالب خبر پا ده سفر که داده ده تاسو ده سازاد سر ده خبرو سرپ دوام چه هر پروتوکول چې یو سید راځم ته په دغه سفر کې د خطر سید راځم ته په پام کې نو نیول شوی په د معنا چې کله دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معدل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا مغه لومړی وزیر ده د باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول یو سره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی غنه استلاب قندهار کې استقبال وک او کله چې برخوندین حتی ملا حسن خپل دفتر نه باندې ووتل صدر اعظم دی قطر ته دا ډیر خطرناک پیغام هم رسېږي. هغه دا ده چې له یو خوانه طالبان خودخواهی ثابتوي او له بل خوانه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون قندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده قطریانو یو ډول ښودلم چې په قندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي او له بلې خوانه د رئیس الوزرا سره د ملاقات مانا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بله سنځه صاحب کور ودان تاسو سره چې ما خبرې وکړل ډیر وخت مونږ درلود خو یو لاندې پوښتنه کې ځواب کوي را ته چې په نهایت کې آیا خطر به وکول شي چې طالبان د توهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د زده کړې او کار په برخو کې
زه به نه کوم پلان د مو دکې د لپاره پاره چې د مال نظر خپل دغه موجوده وضعیت مختلف او متنوع متناقض فرامین او صادرول دا په غیر آگاهانه ډول شوي دا پلان شوي خبرې دي. نو زه فکر نه کوم چې قطر په ډېر سادهګۍ سره دا مسائل خلاص کړي او غربیانو او امریکایانو هم فکر نه کوم په بشري حقوقو په ارتباط سره د چې په ظاهر کې دا بحثونه کوي ډېر ورته په اولویت کې وي. اولویت کې دی هغوی لوی ستراتیژي ګانې دي پوځي ستراتیژي ګانې د پاکستان وزا په پاکستان کې د بې ثباتۍ د ډار نه امریکایان ډارېږي چې افراطي عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایی پلوه عناصر د پاکستان اتمی تاسیسات لاس پیدا نکی د چین د پاره د مسئله مغلقه دل دا د امریکایان د پاره اولویت لري او د هغوی مخنیوی او نفوذ مسئله د روسانو چې مستقیما بیا د اوکراین په جنګ پورې ارتباط لري. دغه ټولې هغه نقطې دي زه فکر کوم چې دغه مسائل یا هغه د داعش مسائل د القاعده مسائل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شوي نسبت د ته چې دا ویل شوي وي چې د نجونو مکتبونه د خلاص شي یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان هم په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله استانزي کور ودان چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکو. مننه کور ودان. ساده سپ تاسو ته درزو مخکې سنځي سپ په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. دا هم مخکې سنځي سپ ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټول کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي د قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی. آیا دا به خنوي چې په کابل ته راغلی وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وي؟
پته را شکه چې زموږ او تاسو په تاب باندې مرکزیت کابل دی. تر اوسه پورې رسمن پایتخت کابل دی او دا لومړی ځل و چې دا یو په لوړه کچه یو هیواد صدر اعظم مستقیما د رجنا الوی په کندهار کې پزیږي. دا خپل ذات پیغامونه لري خپل شاته او هغه ما مخکې مزونه کوي تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا و چې مرکز قومنده ډیره سرګنده واضح کړه
او بل دا چې قطریان هم دا وخدل چې نه دوی مستقیمن کولای شي چې حالت په حساب د دین سره خبرې وکړي. درن دا چې د خپل د ملا حسن موجودیت او د قاغلی د دوله مجاهد او د نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چاته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه وزارتونه دي یعنې په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي ټول هلته شتون لري، لیکن هغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نشي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو نو عملا تاسو ویل چې ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خولې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونې وشي.
تروسه دغه یوه پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې التیا نشته، آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله تر ډېره بریده پورې د شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړی، لکه څنګه چې ملا محمد عمر آخوند یې سره دوه کاله پټ ساتلی و د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه د فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما قیاد دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بنی چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون نه لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري، پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو نه په اختر کې، او په خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل د فارم د جرأت او جسارت د بنه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بنا انده ټول شکونه چې یو د بل پټ کیږي اسره د فیصدی په لحاظ تر نوې پنځه نوې فیصد پورې شاید شک ترتیبی چې د شتون نه لري، خو دا کم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول به ساتل دي او په دغه وسنی پیړۍ کې
دی. یو ورسته پښتانه ډیر وخت من له روح مخې مه لستانځي سره نم د پښتانه وکړه د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې سانځي سره ورته اشاره وکړه د ډیپلوماټیک دګر کې نوې هڅې پیل کړې دي. آیا قطر به وکولای شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات د بلچادي قطر فقط خپل رول لوبي، لکه استازي چې امریکای ټاکلو دا یو استازي ده، په خونه رول تر ډېره بریده پورې د پاکستانو په سینه، اوسنۍ رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې ده او دا د امریکای په دستور کېږي. اما دا توانمندګان که دوی وغواړي چې دا شیان پلي شي، دا ماویر چې د دوه درې ورځو خبره نه ده، حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي اوږدول کیږي او یو غیر سالم رقابت لپاره افغانستان سو استفاده کیږي، افغان ولس سو استفاده شوی دی. دغه فقط د ناسالم رقابت تو لپاره مونږ ټول زجر په دونه لسیزو کې ګالې وي، اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کیږي. دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا، فقط یوازینی لامل دا ده چې باید چین مخه ډبه کړي، باید روس مخه ډبه کړي چې د دوی لاس نور اوږد نشي تر د ګرمو اوبو پورې. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتلی دی، په خپله کې کنې دا د دوه ورځو خبره نه ده. امریکا په کوم شکل چې تعهد کړی او په هغه شکل باندې باید عملي کړی وای، لیکن لوبه تر شا چې ته روان دي نو له بده مرغه یوازې دوی پوهېږي استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ. زنوري اس نوري لتا سو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي،
او د سهار لښ په ګو د مرخم تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.